افغانستان کې د مازیګر 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوه. پایل له خبرونو کیږي. د طالبانو حکومت وای په بلخ کې د 12 کلن ماشوم عبدالرؤف د ژغورنې لپاره په 20 ورځنیو عملیاتو کې ځینې انسان تښتونکي وژل سوي یا هم نیول سوي. دغه ماشوم تر شاوخوا 1.5 کال وروسته له اختطاف کوونکو وژغورل سو او پرون په مزار شریف کې د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو لوړ چویچونی کې ویلي چې د مجرمانو د موندلو او نیولو عملیات لا هم روان دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او 2 تنه ټپیان دي. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړې ده چې طالبانو پر یوه چیک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړې چې د دوی د کورنۍ 3 غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو. د ننګرهار امنیه قمانداني امنیت تعمیر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسکولو غلو په ډزو وژل سوی. مبارز وایي چې د پیښې په تړاو 4 طالبان نیول سوي. تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره وګوري. د لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د امریکا لومړی جګپوړي چارواکي دي چې کیف ته به سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي دی بل امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري. د اوکراین لوی څرنوالی وایي چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي. دغه دفتر نن ویل چې په دې جګړه کې 390 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د اوکراین د دونیتسک والی وایي چې نن هم 2 ماشومان هغه وخت مړ شول چې د روسیې ځواکونو د بمبارۍ له کبله یوه ودانۍ ونړېده. ایرانی رسنیو د سیمه ایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د 5م پړاو راپور ورکړ. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځای کې وسوي. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجنس مهر راپور ورکړی چې د عراق عموماً عالی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 5 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ماکرون به نن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25.1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.18، مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.6.
د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي افغانستان دا مهال د نړۍ او سیمې هیوادونو له ننګونو سره مخامخ دی.
دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف ویني.
پاکستان کې پوځي چارواکي دا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي. دا هم اوري چې د عبدالرؤف په نوم له انسان تښتونکو خوشي سوی ماشوم ادعا کوي چې کورنۍ یې دی د پیسو په بدل کې راخوشي کړي.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوشی شوم خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې راخوشي نه کړم.
په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو لپاره د ورځو جلا کولو عکسالعملونه پارولي.
اکثر از محصلان که هستن مصروف
دي. ډیری محصلین په کار کولو هم بوخت دي. یوه دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپلو دندو ته رسیدنه وکړي.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د بنسټي ایشودونکي ملا عمر زوی او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وایي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو لخوا له ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کنړ د پاکستان وروستي بدون وغندل او زیاته کړه چې په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنیو ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړو غواړي چې اوسنی وضعیت وزغمي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وای افغانستان د سیمه او نړۍ هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان لخوا پر کونړ وروستي بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباری د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا ازغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مستشته متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د وري میاشتې په 28مه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې 30 ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې وروستۍ نامنۍ په جماعتونو او ښوونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولي او وایي اجازه به ورنکړي چې په کور دننه امنیتي وضعیت وګواښل شي. هخوا بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سه پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاوري د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی لخوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي، ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه له خپلو پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت دا سمال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی و او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنله چې مشر یې مړ شوی دی.
بل خو د پاکستان د پوځي ادارو چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړی دی. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
په دې ویډیو کې ښکاري چې څو پاکستانی فوجیان د پاکستانی طالبانو لاسته ورغلي او وسلې ورنخلي. دا ویډیو په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان پولو ته نږدې یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته رالېږلې او ادعا کوي چې پرون شنبه ناوخته د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیمه کې د پاکستانی فوج او پاکستانی طالبانو ټي ټي پي ترمنځ نښته شوې ده. دغه وزیرستاني کډوال د نوم نه خبرولو په شرط آزادي راډیو ته وویل دا کس وای ام وګړی دی او دستر ګولی دلای حالې آزادی رادیو سره شریک کړای دی. حکومت خپلواکي سرچینې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د پوځیانو پر ضد فعالیتونه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا ډول پېښې د منلو وړ نه دي او د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید زر تر زره اقدام وسي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پاکستانی رسنیو ته ویلي چې پرون شنبه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د برید په پایله کې درې پوځي سرتیري وزل شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پوځ د عامه اړیکو ISPR ویلي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د فعالیتونو لپاره کار اخیستل په کلکه غندي او تمه لري چې افغان حکومت یعنی طالبان په راتلونکي کې د دغه ډول فعالیتونو اجازه ورنکړي. د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې د پاکستان د پولو د دفاع اراده لري او زموږ د زړورو سرتیرو دغه ډول قربانۍ به زموږ عزم نور هم پیاوړی کړي. د پاکستاني چارواکو د ادعاوې هم کومې خپلواکي سرچینې نه دي تایید کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو تازه نظر واخلو خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او نه به ترې داسې استفاده وسي. د پاکستان پوځ په داسې حال کې تازه د خپلو دریو سرتیرو د وزل کېدو راپور ورکوي چې نږدې یوه اونۍ مخکې هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي له برید وروسته په دوو بیلابیلو پیښو کې 8 پاکستاني پوځیان وزل شوي وو. له هغه وروسته د پاکستان پوځ د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباري وکړي چې نږدې 50 کسان پکې ووژل شول او له 60 ډیر ټپیان شول. د بمباري په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې د انسان تښتونکو له بنده خوشې سو په یو نوي ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې را خوشې کړي خو پلار یې د پیسو د ورکړې مسله ردوي. د عبدالروف د خبرو دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتونکو په بند کې وو په یو نوي خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وي ورکړې نو انسان تښتونکو دای نه خوشې کاوه.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم. د سړی تښتونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټوله کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشې کړي خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشې نه کړم. اوس یې دوی پیسې ورکړي.
طالبانو ویلي چې عبدالروف یې د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشې کړی. خو د ده پلار محمد نبی د یکشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې ده د خپل زوی د را خوشې کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دي ورکړي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دي ورکړي. نه پوهېږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوي. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتونکو په دې موده کې د ده زوی شکنجه کړی هم دی او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شویو زنځیرونو له امله هغه اوس سم په لار نشي تلی. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت یې ښه نه دی. هغه د پخواني نامسؤوله وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسی زمیر او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی مې ډیر کمزوره شوی. ځینې بې ځایه حرکتونه کوي. شپې چې ویده شي نو غږ کوي چې پښې مې خوږیږي. کاکا پښې مې مه تړی او کاکا ما مه وهئ. همدا چې ژوندی دی دا موږ ته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهیم خیل اړوند غیر مسؤول وسلوال کسان د مخکینی حکومت پر مهال هم د جنایي جرمونو په کولو تورن وو. تر دې چې یو ځل آن د ملي امنیت ریاست د ابراهیم خیل د درې زامنو په ګډون د هغه څوارلس کسان ونیول خو وروسته یې بیرته خوشی کړل. ونتوانیدو چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهیم خیل د کورنۍ نظر راواخلو. طالبانو د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده عبدالروف خپلې کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشې شوی. د دې ماشوم را خوشي کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د عبدالروف را خوشي کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشي کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
ازادي راډیو ته ورجست. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال وایي چې په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه سوې ده. خو د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې طرحې پر پرله کېدو نیوکې کوي او د زده کړیالانو په وړاندې د بندیزونو زیاتوالی بولي.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانی و توری جمع واغوندی. نارینه استادانو سره خبرې مه کوئ. نه پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
مفکوری غیر منطقی است.
لدې سره د کابل پوهنتون یوه بله محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختدریزو طرحو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډېرو ستونزو له امله پوهنتونونه پرېږدي.
اکثر از محصلان که هستن مصروف
ډېری محصلین په کار کولو هم بوخت دي. یوه دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپلو دندو ته رسیدنه وکړي ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي
رو به ترک کردن پوهنتون بکړن.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لورې محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له اووه پنځه څلوېښتو تر دریو بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د یو ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلی خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولی سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. په څو شیبو کې به وروسته نوریاس نوری د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډله چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته استرالیا ته جلا وطن شوه، دغه لوبډله له خپل هېواد وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره د مسابقې میدان ته ووتله. دا هم په دې اړه تفصیل.
لکه چې په افغانستان کې طالبانو واک تر لاسه کړی دی، د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لومړنۍ مسابقه په آسترالیا کې وکړه. د آسترالیا د سنډي مورنینګ هیرالد خبرونې د راپور لمخې په دې مسابقه کې چې د آسترالیا د ای لیګ په همکارۍ وشوه، افغان لوبډله له ملبرن ویکټري ټیم سره مخامخ شوه. په ملبرن ښار کې د سیالي 0-0 مساوي شوه. د افغانستان د نجونو د فوټبال دیرش لوبغاړي او د هغو روزونکي یوازې یوه میاشت وړاندې د ګڼو نورو افغانانو ترڅنګ آسترالیا ته ورسول شوې. افغان لوبغاړو د دود خلاف پر خپلو کمیسونو د کورنیو نمونه نه ولیکلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا کار د دې لپاره شوی و چې په افغانستان کې د هغوی خپلوانو ته زیان ونه رسیږي. د کورنیو د نمونو پر ځای افغان لوبغاړو پر خپلو کمیسونو مستعار یا لومړي نمونه لیکلي وو. که څه هم افغانستان په اویایمه لسیزه کې د نجونو د فوټبال، والیبال او باسکټبال ټیمونه لرل، خو له یوې اوږدې وقفې وروسته چې څو لسیزې دوام وکړ، په 2001 میلادي کال کې د نجونو د فوټبال لوبډله جوړه شوه. د لوبډلې په 2010 میلادي کال لومړۍ نړیواله مسابقه وکړه او د نیپال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. د ملبرن ویکټري کلب د افغان جنو له فوټبال لوبډلې سره همکاري کوي او هغو ته په خپل کلب کې د تمرین امکانات برابر کړي دي. د افغان لوبډلې کپتان فاطمه وایي چې د ملبرن ویکټري په تاسیساتو کې له څه مودې راهیسې تمرینونه کوي او بیا د مسابقو میدان ته وځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لوبغاړي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لومړی پاکستان ته تللي وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسل کې چې په اوکران کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کیږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې دی به نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هېواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوی و چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي، دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آستن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتېرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسیه هڅه کوي چې په ماریپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتېری د ماریپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغې فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا.
د خبرونه دی برخه د موزن ریاست نوري هر کله کوم د طالبانو امنیتی ځواکونه چې هر ورځ له خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې د مسلې یو شمیر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ییزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په خبرې کلونه کېږي آرامي نه ده لیدلې وایي ورسوي کې یو شمیر کسان د طالبانو لنوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري نو له همدې عمله د وسوالو جرم کوونکو د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړې ګټنې لپاره زمینه برابرولی شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تښتونو کې لاس ولري، له لونګۍ او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو نو د پولیسو دنده ښاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړی یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شوایي پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو او ولسي خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو غلو داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدا چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنا لري؟ د مخکنی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکنی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوری نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي د دې پاړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل.
یو ټولګه چې نزاکتونه ډسپلین او تګلاره په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. که نظافت مو نه لري، سلسله مراتب نه وي، نزاکت نه وي، د نظامی رتبې مشخص نه وي، داسې یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکنی مرسیال محمد رادمنش پیوایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولې نړۍ اردو او پولیس ځانګړی یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولنه کې مهم دی څو مشخصه شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد دینی وکو ته په ځواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې دی، ان شاء الله تکمیلیږي. چې کله تکمیل شي بیا پروسه دی د هغه پولیس او د ځینو نورو ارګانونو د امنیتي د هغو د روزنیز کار هم روان دي. دا روزنیز بهیر تام کیږي نو هغوی به بیا یونیفورم سره به کار استفادهږي.
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمیر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کوونکو سره به یې توپیر سخت وي او ترخوا به یې پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خوا باید همدغو مالي حقونو او نورو امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
شپږ دېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي پخوا به هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زما اندېښنه دا ده چې چیرې مې حق را نه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخ بوزو. ما به هر کال 2000 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې را نه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکی سردار ولی هم معلول دی.
هغه لدی عمل چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړ شوی شکایت کوي.
پدوان سر وای نبینای ما نظر میکار نه کوي د کور سرپرستم په خپل باندې اوس چې امه مراد راغلی وته مشکی زمنګ د ماشادو پته نه لګیږي موږ د غټو مشکلات مخه استو.
وسلوالی نخطی او د ماینونو چاودنې په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینې ته په کتو یو اندازه پیسې د میاشتنی حق په توګه ترلاسه کولې، خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دي ورکړل شوي. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو، خو له هڅو سره سره یې موږ ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نا څه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلي و چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. سپیس ایکس یو شمیر نور سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته ولېږلې چې نړیوالو ته چټک انټرنیټ مهیا کړي. دا کمپنۍ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د چټک او ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره لسګونه زره سپوږمکۍ فضا ته استوي. تفصیل به له عصمت څاروانه واورو.
سپیس ایکس روانه ونې د ستارلینک 3.5 نور سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته واستولې. دا سپوږمکۍ چې له مدار څخه مځکې ته د غښتلي او ارزانه انټرنیټي خدماتو لپاره په مدار کې ځای پر ځای شوي، د فالکن 9 توغندي په وسیله ولېږل شوي. تر دې مخکې په اتلانتیک سمندر کې د سپیس ایکس توغندي له لورې فضا ته د سپوږمکیو د لېږلو یوه هڅه ناکامه شوه او توغندی بیرته اوبو ته راوګرځېد، خو دوهمه هڅه بریالۍ وه او سپوږمکۍ په مدار کې ځای پر ځای شوي. ټاکل شوی دی چې د ستارلینک سپوږمکۍ په درسته نړۍ کې مشتریانو ته چټک انټرنیټ مهیا کړي. سپیس ایکس تر اوسه پورې تر 2,300 ډیرې سپوږمکۍ د مځکې مدار ته لېږلې دي او غواړي چې نورې سپوږمکۍ هم واستوي. په پام کې ده چې 10,000 سپوږمکۍ فضا ته واستول شي چې د نړۍ ټولو برخو ته انټرنیټ ورکړي. سپیس ایکس په وروستیو کې د سپوږمکیو توغولو ته زور ورکړی، په دې ډول چې سږ کال تر اوسه پورې سپیس ایکس 15 ماموریتونه ترسره کړي او 9 سپوږمکۍ په مدار کې ځای پر ځای کړي دي.
د همستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریښي دي.
سلام علیکم احسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت مرکز څخه ورو دغه بشری کومکونه چې راغلي ټولو سیمو کې توزیع شو. زمونږ کله چارقلانو میږي دغلته بشری مرستو کارکونکي نه دی راغلي، نو د اسلامي امارات ځواکونو څخه مې هیله ده چې دغلته بشری مرستو مسؤولین راولېږي تر څو دغه کله سروې او زمونږ غریب او بیچاره ولس د دغه مرستو څخه برخمن شي. وسلام د خدای په.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زا خون زادم لا بسم الله يم د هرات ولایت د بیزایسو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کور په شهر کې سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی او اوس کله ناکله چې موږ واحد دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والی صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه بیزایسو خلکو ته کومک نه ورکوي، او دا هغه بې ځای سوي خلک دي چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د فاریاب د ولایت راغلي دي او اکثر کوچان خلک دي چې زمین و ځکه و هیڅ هغه کومه مالداري شته لوښته هغه هم لاړه ورڅخه په دا وچکالوي کې، او موږ نه پوهېږو چې ولې زموږ سره والي صاحب ولې زموږ سره دا دفترونه ولې کومک نه کوي. زموږ د خلکو اقتصاد ډېر سره خراب دی، ډېر ضعیفه دی. دا زما ږغ دی و ټوله نړۍ ته ورسېږي چې زموږ د دغه خلکو سره کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا برخه هم دومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.